یا او په پای کې د استرالیا لوی خلیجته تیریږي. دغه د استرالیا د سیندونو هو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده پخپله د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنې د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه یې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ورباندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړه سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري، او کله هم د تهریباتو او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول یې لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چنان درنو قدر منځ کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داروډینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیریږي. یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تیریږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیریږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدر منځ کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنې هغه کوم خوړونه چې دوی جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول څه شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحې اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې دې درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړې، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کمه اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنې د یو کوچني طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیچ دی نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې شیدې د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو 1/2 عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د مرانګو د ورځو ډیروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې کرښې له منځ څخه تیره سوې ده. یعنې د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګېږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنې دوبي چې دي سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دي معتدل دي. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوې برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه، لویدیز بادونه هم سته چې د ژمي په اوږدو کې لګېږي. او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډېر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې، د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې، د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوږه زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال، جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال، اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو، د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی، په لنډ ټوک کې بیان کړئ. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر منا وکول لیز کون کو ز برشنا غم فاری وزل به هم تاسو ټول تشرفاس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوستا. خیلی د تاسو ټول قدر منا وکول لیز کون کی براتره او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن می. هم چنان خیلی د درنا ز کون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر برزی لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سری او یو سبو مذکر وی او نن ورځی لوستا د پرا امدګی او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په هکله او هم چې نن د دې تر څنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په هکله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی، وي درنه کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي، بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتنو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلریز کون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل. ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلریز کون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ولرلیز د کون کو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د اړتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیاو په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازۍ کې ځنګلونه زموږ ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخښي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونه زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوی دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازنی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کوي. د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره که چیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانۍ په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځنګلونو ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کېږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کېږي او په عمومي توګه سره زموږ په هېواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې ده پر درېو برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېمه برخه ځنګلونه یې د بطه ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او همداسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال له منځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې سوي دي چې دغه ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکچار از مکنی ولیده چی اصل اپا اصلاح شیوو شون میوو لسور لسخه تر 22 سلنه پوری غوڑی لری چی لیو تن شونو سخه تر یو سلو شپیته سخه تر 260 کلگرامو پوری غوڑی تری لسه کیجی او همچنان درنوز دکون کو داغ غرونه چی دی داغ سناتی کم زنگلونه چی دی داغ زنگلونه ده هیواد پختی سیویلی برخو کی ده 2000 او 3000 مترو ترمیز لولوالی کی وده که بی او ده 1,000,000 هکتاره پا اندازه سره زمکه نیوله ده چی ده پکتیا مرکزی سیمی او ده زندران، منگال، زنزی او همدارنگ نور ده کنر او لغمان سیمی ده دوغو زنگلونو پا برخه کی شامل دیم. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حقله معلومات ولو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هېواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکټارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکټارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره او هغه محصولات چې د هېواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولی دی. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هېوادونو ته هم استول کېږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اخته دي. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو درېیمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هېواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کېږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډېر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقس دی، پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هېواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړو سیمو کې شمېرل کېږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنې او همدارنګه د مسو او نورو ونې پکې کې موجودې دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړي، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټوله د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حقله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین فرش په حقله معلومات ولولو. د ځمکې د مخ شین فرش یا هم د بوټو فرش چې د نباتاتو پروش ته ویل کېږي، یعنې څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه دی زموږ هېواد. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو د تودوخې له امله څخه زیات شمېر نباتات په دې سیمو کې کله وده کوي او کله وده نه کوي، خو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د تودوخې لندبال او اورښت لرونکو د ځمکو د جوړښت له مخې په بېلابېل بوټي پکې کې شنه کېږي او د کرنې لپاره ښه حاصلخیزې ځمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کاله وړاندې د ورېښمو له لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته وړل کېدله او په هلته به یې د دغو بوټو په شنه کولو سره همهغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هېواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هېواد څخه بهر ته صادر سوي دي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او وی لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کېږي، مختلف بوټي پکې راشنه کېږي، ګلان او حاصلخیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش په څیر دي. نو ویلی شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپله منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی شو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله څلورم برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهغرهار د مرکزي حوزو مدیترانایي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږ زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېیم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوسې واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
مینا جزڑ سبھی نور جہان پکار ندی ماد جڑ پروش لا ملنگ مینا سوسکارا خبری سائتے کچی فنا ذرا کرے ہم ٹپائے ہم غزل سنگا فنا زیو خلد شائستہ شائستہ زوانی لکھ دینی شاعری کانس کال عمر کھو سنگ پر جان میدا ارغوں جزوانی ارج اس پہ انتظار کی تیر اس پہ تصویر راک شیر ده دشایت نشی را پیر ده غمیو تل زما میل ما ساد یاری کم پایدا سپیر لاسن را بوچی سری گرانو نظر بلو هسته دیر خوش آلوی زر گئی دی چی را سرانی خفل آلی دی ننی کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نبارا سنا جلی اسی بانی کوی نری تصویر کردم فرزر پجڑا سا مور تزا نمش پدا تنهای دا دا جانان گرانا جدای دا ساغ منا میل مانا قربان دفرم ویلا دزر سوال زوار شوندان چنان جواب راکی جانان پل مطلب پورا کوی چی جڑو مال نن رازی ستا پل از کسر بنگلی جڑو ما دولا اتوڑی ستا تکان پرد کوزی پرمای خاوری واروی ما ستاوی د کوزې پر ما شروع د کلمې جانان تیر کړ ځواني اوس په تاسو ځان تیر وی ما ځګر سوزور زما د جانان دې کلمې.